ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې مو اوریدل چې د کارکونکو ترمنځ د شزې یا نارینه په نامه فرق کول تبعیض ګڼل کیږي او تبعیض په اسلام او قانون کې جرم یا ګناه ده. راځي په دې برخه کې واورو چې ګلالۍ د خپلې خواشي شاګول ترور پر اتاګ ولې دومره غمجنه کیږي.
ملک صاحب اجازه ده؟
راځه راځه سیدا، په خو وخت راغله.
او بخې ما ته پته ما وې. سلام علیکم.
وعلیکم السلام سیدا ورورا، ستاسو راتګه مخکې موږ په ځینو مسایلو خبرې وکړې.
خخه ما ماغه پیشنهادونه تیار لیکلي، اما د دې چې ولسوالۍ ته یوسو
وایم کور دی ودان منشي دی وستا غوندې په کار پوسړای دی.
اسې می تعریف کوي ملک صاحب، هغه عمرم تکړه نه يم چې تاسو فکر کوئ.
نه نه زاسې دې چا تعریف نکو سیدا، مو خبر شو چې د خزو شورا هم ځینې غوښتنې یاداشت کړي دي.
خخه د خزو شورا څه غوښتنې لري؟
د خزو شورا یوه ډېره ښه غوښتنه لري سیدا. دا د خزو شورا ته ګوره، څومره د خزو د پیاوړي کولو لپاره مهمه ده.
ډېر ښه دی چې زموږ د کلي ښځې ښه پرمختګ وکړي او ستونزې حل شي.
هو پوهېږې، د ښځو شورا غواړي چې همدا کورنۍ کورس یې په رسمي کورس بدل شي او مرسته مو سره وشي.
یعنی غواړي چې د سواد زده کړې رسمي کورس ورته جوړ شي.
هو دا غوښتنه یې له وخت سره مناسبه غوښتنه ده او کیدای شي چې قبول هم شي.
او ځکه چې زموږ سیمه ییزه شورا نوې ده، تر اوسه یې ډېر وخت نه دی وتلی. دا هم ډېره ګرانه غوښتنه نه ده، خو ګټه یې واقعا ډېره ده.
هو چیرته چې د زده کړې او سواد خبرې وي هغه بې ګټې نه دي سیدا. راځئ موږ هم د نارینهو لپاره د سواد د زده کړې د کورس غوښتنه وکړو.
اومیره، ته به هم وایې چې دا د ګلالۍ خواښې څنګه راغله؟
نه نه شاګلې ترورې، ولې به داسې وایم؟ خدای دې هر کله راوله، خو ډېر ځن وروسته راغلې.
هو مایرا، قسم زوی مې له ښاره راغلی، خپلوانې دیدن ته راتله، زه هم ډېره مصروفه وم.
هو خبره شوم، احمد وویل چې قسم راغلی، خو زه هم درته کمه یم، نیت مې و چې درکره درشم.
خدای دې راوله.
بختوره شاګولې ترورې، چې زوی دې دومره درس ویلی، شکر چې ښه باسواده دی.
های مایرا، کمې بخت ښه وی، اوس به مې نسیم زوی ژوندی و، ګلالۍ به مې د کورن ګور و.
هو زما لور به همداسې نه خورېدلی. ګلالۍ لور مې په همزولو کې سر وه، خوله یې له خندا تشه نه وه.
هو ګلالۍ ډېره ماته شوې ده، له خپلو همزولو لرې لرې ګرځي. اوس په دې هم خپه یم، یوه شیبه مې له فکره نه ده وتلي.
څه چاره لرو ترورې؟ څه مو لاسته راځي؟
همیرا وایي له پیښې تیښته نشته، یوه لاره خو باید ورته پیدا کړو.
څنګه لاره به ورته پیدا کړو ترورې؟
څنګه لاره چې نورو ورته پیدا کړې؟ په دې دنیا کې داسې زړه نشته چې درد نه وي لیدلی.
پوه نه شوم شاګولې ترورې، یعنی څه؟
همیرا، ما او د قسم پلار فیصله کړې چې ګلالۍ خپل بل زوی قسم ته نکاح کو. خیر دی خدایا.
خیر ګلالۍ، ګلالۍ ژوبله خو نه شوې، چیرته دې منډه واخیسته؟
صبر اومیرا، چې زم درشم. ګلالۍ ګور خو مې ژوبله نه شوه.
راځه دې مخامخ کوټې ته، پام کوه چې شیشې دې پښو کې بلاړې نه شي.
وی غټه نجلۍ، دومره لوښي دې مات کړه.
ګلالۍ مور دې جارشه، پښې خو دې ژوبلې نه شوې.
نه مورې، څه نه دې شوې.
ځه ښه دی چې روغه یې، لږ پام کوه، اوس خو وړه نه یې. که نسیم زوی مې ژوندی وای، اوس به د بچیانو مور وې.
ما ته دا خبرې مه کوئ، مخکې چې زه کوټې ته درغلم تاسو څه ویله؟
وای لورې، ستا نه ځکه لوښي ولوېدل؟
موږ هم ډېر خوشحاله نه یو ګلالۍ، داسې کارونه مه کوه، بلا چاره نشته، مجبوره یو.
لوری تو اوس مژړه، تر اوسه خو یې څم ندی شوي.
مورې
و مایره، دا معلومه خبره ده. لور ته دې داسې خبرې مه کوه. اوس هم موږ د خپل زوی د مرګ نه وروسته ګلالۍ ته ډیر صبر کړی.
چې صبرم ونه کړې زه یې نه منم.
غلی شه لوری.
خیر، دا خبرې نارینه سپینوي، ما یوازې خبرې کړی.
هی عبیده، هغه زما پنسل خوراکه.
کومه دې مریمې، ما سره خو نشته.
وی دا مخکې مې درد نه کړ.
او هغه دې د دروازې خولې کې ده،
ما هملته اچولی و. ورشه راته راوایخله چې زه مې بیا د ریاضي سوالونه حلوم.
زه خپلم پښې لرې، ورشه وایخله.
ښه، زه اخلم، خو صبر چې زه مور ته ووایم چې عبید درس نه لیکي، ستا په موبایل کې ګیم وهي.
ښه، دا دې درس وایم.
وی مریمې، دا په کوټه کې څه حال دی؟ دا د عبید جامو ته ګوره، جرابو ته یې ګوره.
مورې، ورته مې وویل چې هر شی په خپل ځای کې کېده، زما په خبره ونه شو.
مورې، ما درس ویلې.
اخ، دروغ وایې، تر اوسه یې ګیم وهه.
ښه، آفرین، درس دې وایه. مریمې، ته پاڅې د کوټې ګدوه دې ټوله کړه.
مورې، زه درس لیکم، دا د عبید شیان دي.
توبه توبه، نو چې د عبید دې نه ټولوې، په هغه لکې ټولوې. پاڅې، دا لکه او جنۍ کارونه معلوم وي.
ښه، سمه ده، ټولوم یې.
اوس پوه شوې؟ مورې، مریم ته وایه چې زما بوټونه په خټو دي، هغه هم پاک کړي.
هو، سمه ده، درس مې پاتې دی، زه به ستا بوټونه پاکوم.
ډېره جبه مه کوه، چې تر څو دې خپل کار نه وي خلاص کړی، و دې نه وینم چې کتاب ته کښېنې.
نقاسې
دادا، ګډوډي هم ټوله شوه.
آفرین، یو بل کار هم وکړه بیا کښېنه، هغه د ورور بوټونه دې هم پاکه.
ښه. مورې، عبید به کومه ورځ زما بوټونه راته پاکي؟
اوهو، زه خو نجلۍ نه یم چې کار وکړم.
اوف، دا څومره په خټو دي.
مریمې وریرې، څه کوې؟ ولې د چورت خراب دی؟
سلام سید کاکا، د بوټونو برش لټوم.
وعلیکم سلام، ته د عبید بوټونه پاکوې؟ چیرته دی خپله عبید؟
کوټه کې دی.
عبیده؟ و عبیده،
سید کاکا
راشه، خپل بوټونه دې خپله پاک کړه. ته نه شرمېږي چې بوټونه دې خور در پاکوي؟
مور مې ورته وویل چې پاکې کړي.
عبیده، نور نو وړوکی نه یې، دا څه حال روان دی؟ خیر، اوس د شورا غونډې ته ځم، زه به مې بیا مسافر لالا ورندارې سره خبرې وکم.
ښه، نور مې خپل کار خپله کوم.
اها، اول به دې ویلي وای، اوس مې تره ته ووایم چې په دسترخوان د اوبو جک مخته ایښی وي، اوبه له ما غواړي.
های های، زامن دغسې مفتخاره مخته کوي، خود به بله ورځ د مور او پلار په درد نخوري.
امر صاحب، مخته شئ.
مولوی صاحب او ملک صاحب، که څه هم موږ د رقیب د کور د تلاشۍ امر لرو، خو ستاسو مرسته راسره شرط ده.
هو مولوی صاحب، امر صاحب ښه خبره کوي. دا خو حتمي ده، کله چې څوک د کور د تلاشۍ لپاره ځي، یو باید د هماغه کور د تلاشۍ امر ولري، بل باید د کلي ملا امام یا وکیل او یا هم څوک ګاونډیان ورسره وي.
خیر اوسې ملک صاحب، همداسې ده، خو همدا معلومات ټولو کلیوالو ته ورسوئ، ځکه ډېر کله د تلاشۍ په نوم خلکو غلطه استفاده کړې.
هو، دا دی راورسېدو په خیر.
اجازه ده مولوی صاحب، دروازه به ور وټکوم.
هو سمه ده.
خدای دې وکړي چې رقیب خان کور کې وي.
زموږ د راپور له مخې خوانده اوس باید په کور کې وي.
پولیس؟ مولوی صاحب،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، امر وکړئ.
رقیب خان، ورختا کیږم، امر صاحب غواړي ستا کور ته لاشي کی.
څه؟ ولې؟ نه نه، اجازه نشته.
وروره، موږ امر لرو، موږ ستا په کور شکمن یو. موږ ته راپور راغلی چې ستا په کور کې نشه یي مواد دي.
ته څه وایې وروره؟ وایم پرې مږدی، له دې غلطه راپورونو سره مو زه نو تا پرېږدم چې له یوه ډله نارینه پولیس سره دې زما کور ته ننوځې. مولوی صاحب ته خپله ووایه چې دا کار د کولو دی.
عامر صاحب، دا رقیب ښه وایي، تاسې ولې ښځینه پولیس نه دي در سره راوستي؟ تاسې باید خزینه پولیس درلودای.
مولوی صاحب، زموږ خزینه پولیس به اوس راورسیږي، هغوی یو بلې تلاشۍ ته تللې وې.
ښه، سمه ده نو.
دا څومره ښه خزینه پولیس شته، بیا دې نو خزینه یې وبطاق د ګوښه شي.
های های، موږ هم عجیب خلک یو، خزینه پولیس غواړو خو خپله خور او ورور نه پرېږدو چې پولیسې شي. همدا زموږ خویندې او میندې خزینه پولیس ته اړتیا لري، خو په قدرې نه پوهیږو.
السلام علیکم صاحب، امر وکړئ.
وعلیکم السلام. تورن وحیدې، ساتنمن عقیله او بریدمن نسرین، تاسې د کور دننه د کوټو تلاشي وکړئ، هدف معلوم دی.
بلې وخت په افغانستان کې د سهار 8:03 د تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې 138 برخه واورېده. خو اوس د ډرامې د یوې موضوع په اړه ژوندی بحث لرو. درنو اوریدونکو، په اسلامي او په تېره بیا په افغاني ټولنه کې نارینه پولیس نشي کولی مشکوکې مېرمنې وپلټي. له دې وړاندې ځینو څېړنو ښودلې چې له دوی څخه په استفادې په افغاني ټولنه کې ډول ډول جرمونه اسانه ترسره کیږي. په ډرامه کې مو بیا واورېدل چې څنګه ښځینه پولیسې کولی شي د یو کور د پلټنې په وخت کې له نارینه پولیسو سره مرسته وکړي، عدلی او امنیتی بنسټونه خپل هدف ته ورسوي. نو نن تر 9 بجو پورې په همدې اړه، یعنی په یو ټولنه کې د ښځینه پولیسو د څرنګه کار او د جرمونو څخه د پاک چاپیریال لپاره د هغوی په اهمیت غږیږو. زه یوسف زدرانی مو په خبرونه کې را سره د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو او جنډر ریاست مرستیال سمنوال عبد غالب میاخیل دی. غالب میاخیل صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه، تشکر تاسو نه. مننه.
مننه. هر کله راشي درنه اوردونکو، تاسو ته هم خیر راغلاست وایم. په خبرونه کې هم کولی شي سره برخه واخلی. 0 شپږ 0 1 0 1 زمونږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده، کولی شیرته غږیز پیغامونه پرېږدئ. میاخیل صاحب، یو عمومي امنیت ته تاسو ته راځو د بحث لپاره. بله موضوع دا ده چې په ټولنه کې بیلابیل نور جرمونه ترسره کیږي چې ممکن یوه زیاته برخه کې میرمنې ښکېلې وي. افغان حکومت دې اندېښنو ته د ځواب لپاره څه پلان او پالیسي لري؟
مالانا زدران صاحب، مخکې د هغې نه چې زه ستاسو پوښتنې ته راشم، غواړم د ستاسو د ګرانو هیوادوالو د معلومات په خاطر باندې په لنډه توګه د پولیسو یا د ښځینه پولیسو شتون د پولیسو په لیکو کې دې ته یو ځغلنده نظر واچوم. تاسو ته جوابه ده یا معلومه ده چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې ښځینه پولیس د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په دوران کې چې شمیر تقریبا 8 یا 9 کسو ته رسیده شامل شوې. بیا وروسته د وخت په تیریدو سره دغه شمیر د سردار محمد داود خان په دوران کې 30 یا 35 څخه زیات نه شو. کله چې د ثور تحول راځي منځته په 1955 کال کې د ښځینه پولیسو شمیر یو څه په پولیسو کې زیاتیږي، چې شمیر تقریبا 150 شاوخوا ته رسیږي. بیا وروسته چې کله مجاهدین واک ته رسیږي، د شمیر بیرته کمیږي. یو تعداد خلق مثلا نور بهرنیو هیوادو ته ځي، چې په هغې جمله کې زموږ یو تعداد ښځینه پولیسې هم وظیفه پرېږدي او خپلې دندو ته ناظریږي. بیا چې کله وخت د طالبانو یا د اسلامي امارت راځي، بیا هم د ژوند په ټولو ساحو کې لکه د پولیسو په برخه کې هم ښځینه پولیس خپلې دندې پرېږدي او بیخي د هیڅ سره مخامخ کیږي د پولیس لیک د ښځو د شتون په اساس باندې. بیا کله چې د بند توافقاتو په نتیجه کې د محترم حامد کرزي په مشرۍ دولت منځ ته راځي، نوی دولت، نو تاسو ته معلومه ده چې د هغې دولت د رامنځته کېدو په وخت کې لکه چې په ټولو ساحو کې یو تعداد تغییرات یا بدلونونه منځته راغلل او ښځو ته هم د دې فرصت مساعد شو، د دې موقع په لاس ورغله چې د ژوند په ټولو برخو کې برخه واخلي. د هغې جملې څخه د پولیسو په لیکو کې هم د ښځو د جلب جذب پروسه ګړندۍ شوله او یو تعداد خویندې زموږ راغلې د پولیسو لیکو ته. خو بیا هم شمیر ډیر محدود و چې موږ ویلو شو چې
هغه اصلي هدف چې جلب جذب پروسه پیل شوه، تاسو ویل چې له اوږده انتظار وروسته، بیا اصلي هدف څه دی؟
اصلی ادب خواستند تاسو ته باید جواب معلومه شي لکه یو ټولنه چې نور ښځینو ته اړتیا لري د ژوند په مختلفو برخو کې، لکه ښځینه ډاکټرې ته موږ ضرورت لرو، ښځینه انجینر ته موږ ضرورت لرو، ښځینه معلمې ته ضرورت لرو، همداسې ښځینه پولیسو ته هم اړتیا شته ده. دا په دې معنی چې که چېرته ښځینه پولیس د پولیسو په لوکو کې نه اوسیږي، نو د پولیسو دندې د مشکل یا ستونزې سره مخامخ کیږي. پرځن موږ که چېرته ښځینه پولیسو نه لرو او کله غواړو چې یو کور تلاشي کړو یا پلټنه د هغه کور نه وکړو، یا که چېرته د ښځو ځاني یا بدني تلاشي موږ سرته رسوو، چون افغانستان یو سنتي او اسلامي هیواد دی، دلته موږ نشو کولی چې د نارینهو څخه په دې کار کې دننه کې کار واخلو. نو دې ته اړ یو چې موږ ښځینه پولیس په د پولیسو پولیسو کې ولرو او د هغې څخه د اړتیا په وخت کې استفاده وکړو. او بل دا
یعنی ستاسو په نظر لکه په ډاکټرۍ، معلمۍ یا نورو برخو کې ښځینه کارکوونکو ته ضرورت شته، په همدې برخه کې د امنیت په برخه کې هو به همغسې یوه اړتیا ده؟
بله، همداسې یوه اړتیا ده. ما مخکې درته وویل که چېرته موږ ښځینه پولیسو نه لرو د پولیسو پولیسو کې، نه تنها د پلټنې په موقع کې چې د کورونو پلټنه یا بدني پلټنه د ښځو کېږي، همداسې موږ د جرمونو د مخنیوي او کاش په مورد کې هم د ښځو د شتون څخه د پولیسو پولیسو کې ډیره ګټه اخلو. موږ د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې لکه چې مخکې ما وویل په 1990 کلونو کې د ښځو شمیر تقریبا 0 کسو ته ورسېده. بیا وروسته چې د 1990 کلونو څخه وروسته تر دغه چې 1995 کال د اتمه میاشت کې موږ قرار لرو، اوس د پولیسو ښځینه پولیسو شمیر د 3000 شاوخوا په
حدود کې. او دا شمیرې پوښتنه ما هم کوله دا چې دوی څنګه جلب و جذب کیږي، دوی هغه مهمې وظیفې چې لري په دې اړه غږیږو اوریدونکو ته. هم یو ځل بیا وایو چې که چیرې ژوندۍ اړیکه نشي نیولی، دا چې تاسو د ښځینه پولیسو رول څنګه ګڼئ، آیا روغتیا هم هغسې اړتیا ده لکه په طب او یا نورو برخو کې دوی اړتیا ده؟ خپل پیغامونه 0 شپږ 0 1 شپېته شمیرې ته پرېږدئ، موږ یې اخلو او درته خبره. یو اوریدونکی هم دا وخت لرو، قاری صاحب پښتون را سره اړیکه نیولې ده. ډیر زیات په خیر راغلی قاری صاحب محترم خبرونې ته، ستړي مشي.
بلې محترم صدران صاحب، تاسو سلام نوید کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریلونکو ته، او تاسو درانه ویلم ته سلام نوید کوم. نن خو موږ ډیر سم وزوم تا کړی او زاید خوشاله يم چې د دولتي اراچینو څخه یو ملمن کړی دی. زه یو لنډ نظر ورکړم په دې باره کې چې شزه په اړه ارسه کې، یعنی ښځه د ژوند دیواله دا یو مور ده، یو خور ده، او ښځه په هر عرصه کې د نورو خلکو سره په ټولنه کې د اشتراک حق لري. دا حق یعنی اسلام دې ته ورکړی دی. خو خبره دا ده چې دا چې ځینې رواجات او خرافات او عنانات حاکم دي چې خور نه پرېږدي چې په هر عرصه کې خدمت وکړي. زما پوښتنه دا ده ستاسو د میلمه څخه چې یو ښځه که چیرې په پولیسو کې شاملېږي، نو خو د دې امنیت مهم دی، او دا د ناامنۍ د کبله نه شي کولی. یعنی فرضاً یو ښځه باید انجینر، یو ښځه باید ډاکټر، یو فرضاً موږ خپلې ښځې، فرضاً که ښځه که موږ قابله ونه لرو یا موږ ډاکټر ونه لرو، خو موږ خپلې ښځې او نورو ډاکترانو ته دی، دا په خپله یو اهم یعنی پر یو غیرت کول دي. نو زما ستاسو د میلمه څخه پوښتنه دا ده چې امنیت مهم دی، هغه مېرمنې چې په پولیسو کې شاملېږي یا فرضاً په نورو عرصو کې کار کوي، دولت یې څومره امنیت تامینولی شي؟ او بله خبره دا ده که چیرې یو خور ځي په پولیسو کې شاملېږي او هغه پر لارې د بعض اشخاصو دخوا ځورېږي، دولت و مخالفینو ته د دې قانون څومره جزا ورکولی شي، څومره جزا ورکوي؟ او بله خبره دا ده، موږ په دیهاتو کې اوسېږو، خلک د دې خبرو څخه آګاهي نه لري. دا آګاهي مسؤلیت ته چا دی؟ دولت څومره خپل مسؤلیت په باره کې دا آګاهي ادا کړی؟
بله، قاری صاحب پښتون، لکه تاسو چې ویل چې هغه په نورو برخو کې اهمیت مهم دی، په دې برخه کې هم مهم دی. یعنی ممکن ډېر خلک په دې پوهېږي، فکر کوي چې د دې پوهاوی لپاره یا د عملي کار لپاره څه کول مهم دي؟ یعنی داسې یو خبرونه لکه د اوس جنرال صاحب معلومات ورکړي، دا یو تاثیر غورځولی شي بیا بالاخره په شفافیت باندې، د هغوی په امنیت باندې، په هر څه باندې، دا بیا تاثیر لري؟
بلې هو زه درسم. خبره دا ده چې هغه خلک چې په ښارو کې اوسېږي خو رسنۍ به آګاهي ورکړي، یا به دا مدني ټولنې آګاهي ورکړي، یا به بعضې بعضې اوس فرضاً د علم سطح تر اطرافو زدران صاحب په ښارو کې لوړه ده، د تعلیم په عرصه کې، په هر عرصه کې. ولیکن هغه خلک چې په دیهاتو کې اوسېږي، په دښتونو کې اوسېږي، هغه اصلا د دې خبرو څخه آګاهي نه لري اصلا. او دا د آګاهي مسله زموږ د ټولو دی. خو
خبره آګاهي ورکړل شي، پوهاوی ورکړل شي، فکر کوي چې یو تغییر راتلونکی دی.
بله هو کاغایی ورکول شي او خلک پوه شي، زما په فکر، زما په نظر ډېر اهم تغییر راتلونکی
دی. ډېره زیاته مهرباني قرص پښتون، ستاسو نظر مو اوریده او پوښتنه مو واخیسته. سمنوال صاحب مهرباني،
ډېره مننه د قاری صاحب څخه. قاری صاحب ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه او ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. لکه څرنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې د ښځینه پولیسو شتون په پولیسو کې پخوا ډېر کم او په هیڅ سره مخامخ و، ولې څرنګه چې موږ هغوی ته د کاري یا په برخه کې د دندې په برخه کې ښه فرصتونه او ښه چانسونه ورته ورکړي دي، هغې د جلب و جذب پروسه هم پولیسو ته ګړندۍ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو مسؤلیت نه یوازې د خزینه پولیسو د امنیت په برخه کې دی، بلکې د پولیسو د قانون او د نورو منافذه قوانینو په اساس باندې، چون پولیس د قانون اجرا کوونکي یا مجری دي. نو د اتباعو یا د هموطنانو یا د هیوادوالو د مالی او ځاني ساتنې مسؤلیت هم د پولیسو دنده ده، چې دا دنده د ټولو تزمنګر د ټولو هیوادوالو د امنیت او د هغې د خوندي کېدو.
بله پوښتنه دا وه اسمنوال صاحب، چې که چېرې هغه وظیفې ته په تګ دغه وخت کې ضروریږي، له چالو خو هغه کسانو ته هم بیا څه جزا مزا ټاکل شوې؟
ولې نه، نه یوازې دا چې هغه څوک چې د ښځینه پولیسو د ځورونې یا د هغه سبب ګرځي، د هغې دپاره ځانګړي مقررات او د ښځو د تاوتریخوالي قانون شته دی د مخنیوي په خاطر باندې دا قانون نه موږ استفاده کوو. بلکې که چېرته نورې ښځې په ښار، بازار او په نورو ځایو کې د ځینې کسانو د خوانه د ځورونې باعث شي او هغوی ته مثلا په بازار یا کوڅه یا په نورو ځایو کې ځورونه وشي، هم زموږ پولیس د هغې څخه مخنیوی کوي او هغه دشګیروي. چې تاسو د دې شاید استئ، هر ورځ د کابل په ښار کې زموږ د امنیتي حوزو د خوانه یو تعداد ویلګارد یا هغه کسان چې هغوی په بې ځایه کارونو کې یا د مکتبونو مخو ته دریږي او باعث د دې ګرځېږي چې ښځو ته یا جنو ته ازار او اذیت ورکړي، دا دشګیریږي د پولیسو د خوانه امنیتي حوزو ته وړل کیږي. بالاخره یې پلار یا نور خپل خپلوان ته مراجعه کوي، یو د یو تضمین یا د تعهد په نتیجه کې بیا ته خوشی کیږي.
سمنا صاحب، تاسو د جلب او جذب خبره یاده کړه. په داسې حال کې چې اوس د 12 ټولګیو څخه تازه جونیوم فارغیږي، الکانوم فارغیږي، دې وخت کې د جلب او جذب پروسه اصلا څنګه ده؟ څنګه دوی کولی شي چې کچیر دوی غواړي چې پولیسو لیکو ته راشي، د څنګه پروسه ده اصلا؟
ډیره ښه پوښتنه دې وکړه. ما غوښتل چې همدې موضوع ته زراشم او تاسو خپله دا پوښتنه زما څخه طرح کړله. منګه په روان کال کې تقریبا د کابل ښار په 50 زیاتو ښځینه ښوونځیو کې یو د پوهاوي کمپین په لاره واچو. چال تمبر علاوه د دې نه چې د پوهاوي کمپین هم ورکړو، دوی ته مې یو تعداد مواد هم ورکړل، توظیم کړل، لکه یو تعداد ګیلاسونه، کتابچې، قلمونه یا ځینې
تشویق
د هڅونې په خاطر باندې. نو دغه د پوهاوي کمپین په څنګ کې موږ د جلب او جذب پروسه هم مخته یوړله، چې خوشبختانه د هغې څخه موږ راضي یو او یو تعداد خویندې زموږ دې ته وهڅول شولې چې هغې د پولیسو د لیکو سره یو ځای شي. او موږ په تیرو 2 کې د همدغه لکه مخکې چې قاري صاحب ورته اشاره وکړه، د پوهاوي کمپینونه موږ په مرکز ولایتونو کې په کار اچولي دي، چې موږ کولای شو درته ووایم چې په تیرو 2 کې د 1000 څخه زیاتې نجونې او ښځې د مسلکي زده کړو دپاره د ترکیې دوست هیواد ته واستولې، چې د هغې څخه هلته تحصیلات خپل وکړل او بیرته راغلی د پولیسو په لوکو کې اوس دندې ترسره کوي.
بلې، یو خو دا د جلب او جذب لپاره د دوی د هڅونې پروسه ده، بل په ټولنو کې د هغوی په وړاندې ممکن یو بد تصویر موجود وي. کورنۍ اسانه هغوی ته اجازه ورنه کړي چې تاسو نشئ کولی دې برخه کې شامل شي. څنګه دوی ته دا کار یو ارزښتمن وښودل شي؟ یعنی یو څنګه کولی شي چې دوی ارزښتمن ثابت کړي چې زه په دې برخه کې کار کوم، زه دا د خدمت کولی شم؟
بیا هم لازم همدې پښتنې ته چې دا همدغه د آگاهي یا د پوهاوي موضوع ده چې کورونو ته باید آگاهي او پوهاوی ورکول شي. زمونږ یو تعداد ورونه هغه د مثلا د ښوونې او روزنې د بخش څخه او د جندر بشري حقوقو د بخش څخه او د نورو بخشونو څخه د مونږ ولایاتو ته او مرکز ته ولسوالیو ته سفرونه کوي، هلته د مسجدونو د ملا امامانو سره، د متنفذونو سره او د قومي خلقو سره د نږدې څخه ناستې ولاړې کو، تر څو هغې دې ته واڅو چې خپلې خویندې او لونې د پولیسو لیکو ته د جلب و جذب په خاطر باندې راولي.
یو دا بیا هم څونه شو، البته دا چې څنګه ثابت کړي چې دوی کار ځخمندې کړي اردن کې اوس همدې ته منتظر وي. دا مرته وي خوردن کې تازه یو بل یادونه کولم غواړم چې تاسو نن صرف موږ ته د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې لارې غږیز پیغامونه پریښی شي. یو بل نوښت دا دی چې زموږ د ډرامې ټیم هغه کسانو ته چې یو ښه پیغام پرېږدي او تحفه یا ډالۍ هم په نظر کې نیولي، هغه هم درته درکوي چې ستاسو اصلا نظر د دې موضوع په اړه باندې څه دی. نو هغه اهمیت باید څنګه ثابت شي بالاخره سمنوال صاحب؟
احمد د پولیسو د دندې یا د خزینه پولیسو د دندې په دې کې دی چې ما مخکې په خبرو کې وویل چې دا یو تاریخي ضرورت دی، یو ټولنیز ضرورت دی چې باید خزی په ټولنه کې د پولیسو پولیکو کې شامل شي. که چېرته یو خزه پرځن موږ د بیلګې په توګه زه یو مثال درکوم، که چېرته یو خزه د تاوتریخوالي سره مخامخ اوسیږي او هغه راځي د پولیسو لیکو ته مراجعه کوي، د پولیسو امر ته راځي، که چېرته هغه یو نارینه ته راشي، زه فکر کوم هغه مشکل چې ښځینه پولیسو ته ویلی شي نارینه ته به ونه شي ویلی، او په اسانه توګه کولی شي چې خپل مشکل ښځینه پولیسو ته ووایي او هغه به هم ډیر پورین تندي د هغې مشکل د ځان سره واخلي او د هغې د حل لارې چارې به ولټوي. نو زه د خویندو څخه دا تقاضا لرم چې هغې د خپل حقوقو د خوندیتوب په خاطر راشد پولیسو سره یو ځای شي.
بلې، مې خلک په لندو کې چې د خبرونه وخم په ختمېدو تاسو له دا وخت شمیره 3 تر رسیدي افغان حکومت څومره اٹکل لري چې باید څوک وي شمیره؟
لکه څنګه چې په استراتیجی پلانونو کې مونږ او د کورنوي چارو وزارت په لیدلوري کې مونږ شامل کړی دی، زمنګا د پولیسو شمیر باید په څور اترونکو کلونو کې د 10,000 څخه واوري.
ډیره زیاته مهرباني، بیا هم په دې برخه باندې لا خبرو ته ضرورت ته، خو ډیره مهرباني ستاسو حضور نه زمنګ د خبرونه وخت پاتې رسیدي سمنوال صاحب.